وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1280 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل شي. د خبرونه کې موږ نوري است نوري هرکلی کوم. د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د راپورونو له مخې نوموړی په ډزو سخت ټپي شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د طالبانو په مشرتابه پر سر اختلافاتو ته په پام سره ښایي د مشرانو وژنې نور هم وشي، خو له طالبانو غواړي چې خپله لاره بېل کړي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي. پر دې او دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو د خبرونې د بشپړې معرفي د مخه خبری سرویسونه لرو. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې په پام کې ده د روسیې او ترکیې بهرنیو چارو وزیران نن په بلګراد کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د ټولنې د غونډې په هاشه کې کتنه وکړي. د سویس پولیس وایي د فوټبال د نړیوال فدراسیون درې چارواکي د متحدو ایالاتونو له غوښتنې سره سم د بډو په تور نیولې دي. خو لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته چې قسیم سولمالی وړاندې کوي.
سرکند مهمو کورنۍ خبرونو سرخطون ته پام وکړئ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت وایي د طالبانو خپل منځي اختلافات د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت دی. د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د حقاني شبکې ځینې وسلې ترلاسه کړي او یو شمېر وزګار افغان ځوانان له بهرنیو هیوادونو غواړي چې افغان کډوال له خپلو خاورو په زور ونه باسي. د هم پوره خبرونه. د افغانستان ولسی جرګه د طالبانو خپل منځي اختلافات او نشټې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت ګڼي. دغه جرګه دویم رسیال نذیر احمدزی نن ازادي راډیو ته ویل دا ډول خپل منځي اختلافات به د دې لامل وکړي چې د ټیټې کچې طالبان له جګړې لاس واخلي.
ډېر په اسانۍ سره اوس کېدلی شي چې دوی دې خبرې ته سوق شي، خو له کار غواړي. د سولې شورا باید په دغه وخت کې خپل امکاناتونه کار واخلي او خپل وطنوالو سره رابطې وکړي. ماپان به دا یو ډېره
دا په داسل کې د چې د ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضی له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د کوټې د شار په 25 کیلومتر کې د کوچلاغ په سیمه کې سخت ټپي شوی دی. په ورته وخت کې په زابل کې د طالبانو د مولا محمد رسول د ډلې یو قومندان له ازادي راډیو ته ویل چې د دوی ملګرو پر مولا اختر محمد منصور ډزې کړې دي. خو د مولا اختر محمد منصور د ډلې ویان سبی الله مجاهد دا خبر نه تاییدوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په لوګر کې د حقاني شبکې د وسلو یو ډیپو موندلې ده. ازادي راډیو ته دغه ریاست لخوا نن په لیږل سوي یوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وسلې د لوګر په خروار ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې ترلاسه سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي چې درې کس هم په همدې تړاو نیول سوي دي، خو دا چې د عملیات کله سوي دي په دې اړه په خبر پاڼه کې جزئیات نشته. د بیکاری پر وړاندې د ځوانانو د غورځنګ غړي له بهرنۍ هیوادونو غواړي چې افغان کډوال له خپلو خاورو نه باسي. دغه غورځنګ یو غړي هنر خان احمدزی نن ازادي راډیو ته ویل د کډوالو بیرته راوستل به په افغانستان کې د بیکاری ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
دلته کار نه خارج نسل لپاره خلک راغواړي او خارج ملکونو ته باسي وایي چې کوم خلک ډېر تکلیفونه سره لري هلته ته باسي قبولي ورکي.
د دغه غورځنګ لسکونه غړي نن په کابل کې راغونډ شوي او پر حکومت انتقاد کوي چې د ځوانانو لپاره د کارموندلو په برخه کې بې پروايي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني حکومت افغانستان ته د غو افغانانو د بیرته ستنولو پریکړه کړې چې اقتصادي کډوال بلل کیږي. او د بلخ د شورتپی او کلداري ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو 14 کلونو کې د دوی شاوخوا 2 لک جریبه کرنیز ځمکه د آمو سیند د اوبو له پورته کېدو سره خراب شوې ده. دغه اوسیدونکي شکایت کوي چې سږ کلم د آمو سیند توغیانی کېدو د دوی ځمکې او درې شونځي خراب کړی او اوبو د دوی څاروي هم وړې دي. دا کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار رحمت تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پام کې ده چې د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران نن په بلګراد کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د ټولنې د غونډې په حاشیه کې کتنه وکړي. د روسیې آر آی ای خبری آژانس دا خبر یوه ورځ وروسته له هغه تایید کړ چې سرګی لاوروف وویل د ترک سیال مولود چاوس اوغلو په پرله پسې ډول د او اس سی د غونډې په حاشیه کې له ده سره د کتنې غوښتنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د چاوس اوغلو دا غوښتنه برد نه کړي. نوموړي وویل د چاوس اوغلو خبرې به واوري چې هغه څه وایي. د انقرې او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغه ترینګل شول چې د نومبر په 24 نیټه د روسیې یوه جټ جنگي الوتکه د سوریې سرحد ته نږدې د یوې ترکۍ اف 14 الوتکې په وسیله نسکوره شوه او پیلوټ یې ووژل شو. اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نورو تحقیقاتو غوښتنه کړې. اسرائیل دا غوښتنه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA د هغې څیړنې له خپرېدو وروسته کوي چې وایي ایران په 2009 کال کې د اټومي بم د جوړولو پلان درلود. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د IAEA د راپور په اړه چې پرون خپور شو وویل د دې ادارې اسناد موثق دي او ایران د اټومي بم د جوړولو لپاره خپلې هڅې په چلول سره پټې کړې دي. نتنیاهو زیاته کړه اسرائیل تمه لري چې نړیواله ټولنه به په دې اړه جدي څیړنې وکړي او دا خبره به یقیني کړي چې ایران باید اټومي وسله ونه لري. د نوموړي په وینا له دې ډول تحقیقاتو پرته به نړۍ پوه نه شي چې ایران په خپل پلان کې تر کومه حده پرمختګ کړی او دا پروګرام اوس په کوم پړاو کې دی. د نړۍ پیاوړو هیوادونو د روان کال په جولای میاشت کې له ایران سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې په عملي کېدو سره د ایران اټومي پروګرام محدودېږي او نړیواله ټولنه پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه کموي. پیاوړي قدرتونه هم په دې باور دي چې ایران غوښتل اټومي وسله جوړه کړي خو وایي دا موافقه د مخنیوي یوازینۍ لاره ده. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې IAEA د موندنو له مخې ایران په 2009 کال کې هغه اټومي مواد جوړ کړي وو چې د اټومي وسلې په جوړولو کې کار ترې اخیستل کیږي. د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې لږ تر لږه 14 کسان په ډزو وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. پولیس وایي دا ډزې پرون د ورځې په 11 بجو د لاس انجلس په سن برناردینو ښار کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې وشوي. ویل کیږي چې درې وسلوال برید کوونکي د مرکز ته ننوتل او پر خلکو یې له یوې مخې ډزې وکړې. د راپورونو له مخې برید کوونکي له ډزو وروسته وتښتېدل خو پولیسو تعقیب کړل او وروسته یې دوه مشکوک کسان د پولیسو په ډزو ووژل شول. د سید فاروق په نوم د یو تورن اوخي فرحان خان خبریالانو ته ویلي چې دای په دې پیښه کې د خپل اوخي په لاس لرلو حیران شوی. فرحان خان زیاته کړه چې د وروستی ځل له فاروق سره نږدې یوه اونۍ مخکې خبرې کړې وې. د زیاته کړه چې دای نه پوهیږي هغه به ولې دا کار کړی وي. او وروستی خبر د سویس پولیس وایي د فوټبال د نړیوال فدراسیون درې چارواکي د متحدو ایالاتو له غوښتنې سره سم د بډو په تور نیولی دي. سویسی پولیسو نن سهار وختي په زوریخ ښار کې د یو قیمتي هوټل ته ننوتل او دا درې تورن یې ونیول. چارواکو ویلي دي چې دا کسان د میلیونونو ډالرو په ارزښت د بډو په اخیستو تورن دي. د فیفا اجرایه کمیټې پر روانه فبروري میاشت کې د فیفا د نوي مشر د غوره کولو په درشل کې پرون په زوریخ کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. د فیفا د کوربه سویس او د متحدو ایالاتو چارواکي د فیفا د اوسنیو او د پخوانیو چارواکو لخوا د باج اخیستو د تورو پیسو د سپینولو او تقلب د اړوندو تورنو په اړه تحقیقات کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم دا او ځینې نور خبرونه ولولئ د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د راپورونو له مخې نوموړی په ډزو سخت ټپي شوی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له دغې پیښې او د طالبانو د مشرتابه پر سر له سختو مخالفتونو باید هغه طالبان چې عملا په جګړو کې ګډون لري درس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
دغسې مرګونه به لا زیاتېږي او حتی په دې اور کې به دا مشران خپله سوځي. څوک چې د سولې دپاره امادګي نه ښیي یا سولې دپاره په صداقت او په اخلاص باندې کار نه کوي.
نن په کابل کې یو شمیر ځوانانو د کار لپاره غږ اوچت کړ.
دولتي بیمار شهروندي بیکار دولتي نانوان ملتي بینام.
اکثر افغانان چې بیکاری هیواد پریښودو ته اړ کړي اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسوي. خو جرمني وایي چې اکثر افغانان اقتصادي ستونزې لري او بیرته به افغانستان ته واستوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، سپورت او کور کلی. د افغانستان حکومت هڅه پیل کړې دي څو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ او ژوند حال معلوم کړي. راپورونه وایي چې ملا اختر محمد منصور د بلوچستان مرکز کوټې ته څیرمه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله په ډزو سخت ټپي شوی دی. په دې اړه تازه جزئیات احمد شیبر لري چې همدا شیبر سره په سټډیو کې دی. شیبر صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب. افغانستان د طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور د بدخلیک د معلومولو هڅې پیل کړې دي. د فرانس پریس اژانس په باور د پاکستان د استخباراتو یوې سرچینې ویلي دي چې مولا اختر محمد منصور د کوټ شارت څیرمه د طالبانو د قمندانانو د یوې غونډې پر مهال د نشټې له امله سخت ټپي شوی دی. فرانس پریس اژانس زیاتوي چې د افغانستان د استخباراتو یوې سرچینې او د طالبانو دننه ګڼو منابعو هم چې له مولا اختر منصور سره نږدې دي دا پیشه تایید کړې ده. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل کوم تازه معلومات چې موږ تر اوسه لرو د ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه مو کوم خبر نه دی ترلاسه کړی، خو له دې خبر شوي یو چې ملا منصور د ملا منصور روغتیایي وضعیت خورا نازک دی. د سلطان فیضی په وینا دا پیشه د سېشنبې په شپه د کوټې په 25 کیلومتره کې د کوچلاخ په سیمه کې رامنځته شوې ده. د راپورونو له مخه د ډزو پر مهال لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او بیا شمېر ټپیان شوي دي. فیضی زیاته کړه چې ملا اختر محمد منصور تر زخمي کېدو وروسته یو روغتون ته انتقال شوی دی. کله چې ملا ښاغلی فیضی څخه وپوښتل چې د دې روغتون په اړه معلومات لري چې چیرته دی، ده وویل چې د دې روغتون په اړه هم غواړو چې معلومات ترلاسه کړو.
نه خیر، دا مورد جزئیات عظیما کوشش دارم که معلومات درسته.
د ملا منصور د ډلې ویان صبیح الله مجاهد تیر ورځ رسنیو ته وویل چې دا خبر حقیقت نه لري. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی هم دا خبره رد کړې ده چې ملا منصور ټپي شوی دی، خو د ملا محمد رسول د ډلې یو قمندان ازادي راډیو ته په ټلیفون له زابل وویل چې ملا اختر محمد منصور د دوی کسانو وشتلی دی. په کابل کې ویل ویدي چې سرچینې د فرانس پریس اژانس ته وویل چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې د راپور جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي، خو د دې لپاره چې اوازې ډېرې دي نو خامخا څه شوي دي او له دې سره طالبان تر دې فشار لاندې راځي چې د خپل مشر د مړینې د خبرونو د ردېدو لپاره شواهد وړاندې کړي. د همدې غربي منبع په حواله وروسته تر دې چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر څو کاله پټ وساتل شو، یوازې په یوه ویب پاڼه کې د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر ردول کافي نه دي.
بله احمد شبر، تاسو نه مننه چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د برخلیک په اړه مو د افغان چارواکو او د غرض ځینې نورو سرچینو په حواله تازه معلومات ورول. په موضوع کې به هم تم کیږو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د وسلوالو طالبانو د مشر تابه له سختو مخالفتونو باید په جګړه کې اخته یا په جګړه کې ښکیل طالبان درس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو او د یوې بلې ډلې د مرستیال د عبدالله منصور له وژنې باید نور طالبان دا درس واخلي که دوی سوله نه غواړي نو له همدا ډول برخلیکونو سره به مخ کیږي. ولسی جرګه بیا وایي د طالبانو په مشرتابه کې له مخالفتونو باید افغان حکومت هم ښه ګټه پورته کړي، خو سیاسي کارپوهان بیا په پاکستان وایي چې په پاکستان باید فشار راوستل شي څو د طالبانو د مشرتابه تر مخالفت د مخالفت پر سر دغه حالت څخه ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته ګړندیتوب ورکړي. صفی الله ستانکزی دا موضوع څېړلې ده او نور جزئیات وړاندې کوي.
سلام تاسو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو ویل د وسلوالو طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ټپي کېدو او تر هغې مخکې د دادالله منصور وژنه د سولې د عالي شورا لخوا یوه بېلګه ویل کېږي چې او دوی دا باور څرګندوي چې د سولې د نه منلو په صورت کې به د هر طالب مشر او جنګیلي برخلیک همدا وي، البته د خپلمنځي جګړو په صورت کې. دغه شورا ویان مولوي شهزاده شاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالب مشرانو مخالفتونه اوج ته رسېدلي او دا یې وخت دی چې جنګیالي له جګړو لاس واخلي.
کسول نه دغه سی مرګونه بلا زیاتیږي او حتی په دې اور کې به دا مشران خپل سوځي. څوک چې د سولې لپاره امادګي نه کوي یا سولې لپاره په صداقت او په اخلاص باندې کار نه کوي، په جباتو کې مختلف په جنگ اخته خلک، هغه باید دې نه یو درس واخلي، عبرت واخلي چې دا جنگونه زمونږ خپل کور تر نه نوځي او یو د بل د لاسه وجلې کیږو. نو ولې د سولې غوښتنو ته زمونږ ولس غواړي ولې دې ته اعتنان
خغل شاید ویل کڅام د طالبانو د مشرتابه ترمنځ دغه مخالفتونه او خپلمنځي حمله وخت نا وخت د سولې خبرې ټکنې کوي، خو دوی یعنی دغه شورا په هر حالت کې دا هڅه کوي چې د دې موقع کار وخلی او د سولې د عملی کېدو او د سولې دراتلو لپاره خپلې هڅې کوي. خو د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له دغه موقع باید افغان حکومت جدي استفاده وکړي. د دغه جرګې مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې د سولې عالی شورا ته پکار ده چې له هغو افغان طالبانو یا هغو افغانانو سره چې بلاخره د افغانستان پر ضد جنگیږي هغوی تماسونه ونیسي او د سولې او هغوی سولې ته راوبلي. ښاغلی احمدزی ویل چې دا د افغان حکومت لپاره یو ښه موقعیت او ښه چانس دی چې وکولی شي طالبان سولې ته راوبولي.
دا چې د طالبانو په منځ کې په مشرتابونه سره جوړیږي او یو وژني بلبل وژني، نو په دې کې ډېر دغه رقم تعلوما شته ده چې هغوی هېڅکله د خپل منځي جنګونه نه قبلوي. دولت ته هم دا په کار ده چې له دغه موقع نه دوی استفاده وکړي. اسلام کې خو جنګ او تباهي دوه طبقې سره مواجه ده، ځکه مشران خو ټول یا په قطر یا په پاکستان او یا په نور هېوادونو کې ناست دي. د سولې شورا باید په دغه وخت کې خپل امکاناتونه کار واخلي او خپل وطنوالو سره رابطې وکړي. ما په انده یو طلایي چانس ده.
د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو قومندان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د دوی کسانو پر اختر محمد منصور حمله کړې او له څو کسانو سره یو ځای وشتلې دي. خو د اختر محمد منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو سره په خبرو کې د اختر محمد منصور د ټپي کېدو مسأله رد کړې ده. خو ځینې کارپوهان بیا د طالب مشرانو ترمنځ دغسې مخالفتونه او مرګونه د دې لامل نه بولي چې بالاخره هغوی د سولې ته زړه کړي. دوی وایي چې البته د سیاسي یو کارپو ډاکټر سردار محمد رحیمی ازادي راډیو ته ویل چې د مولا عمر مړینې دا ثابت کړ چې طالبان د مشرتابه په وجل کېدو سره خپلې پالیسۍ نه ګرځي، بلکې په دوی باندې جدي او نړیوال فشارونه، البته په پاکستان چې دوی کولای شي پاکستان کولای شي طالبان سولې ته راوبولي، دغه فشارونه باید زیات شي. نه دا چې دغه مخالفتونه ته په تمه کېنو چې بالاخره سولې د همدغه لارې راځي. بل نور سیب لکه څنګه چې په دغه ریپورت کې مول د اختر محمد منصور د وجل کېدو په اړه باندې د اختر محمد منصور د ټپي کېدو په اړه باندې د سولې علي شورا ویلي دي چې طالبان باید لدغه کار پند وخلی، درس وخلی. د دغه شورا البته د سولې علي شورا یو غړي حاجی عزیز الله دین محمد هم له ازادي راډیو سره په مرکه کې په دغه خبرې ټینګار وکړ او ویل چې مخالفتونه د طالبانو په نفع نه دي، دوی باید سولې ته غاړه کېږدي او دا د افغان حکومت سره هم جایز نه ده چې هغه جګړه په مخته چې طالبان د دوی په وړاندې جګړه مخته بیایي. دوی ویل چې جګړه د یو په ګټه هم نه ده او په نتیجه کې ټول افغانان سوځي. لخغلی دین محمد سره می په همدې اړه مرکه کړی او ویلې مې چې دغه موقع به څومره د سولې لپاره خوي.
ستانګزای صاحب مننه. بله مننه ستانګزای صاحب. باید یادونه ول چې حاجی دین محمد د افغانستان د سولې عالی شورا هغه کس چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د مخامخ لومړنی خبرو مشري کوله، هغه خبرې چې څو میاشتې مخکې د پاکستان په امریکا انټر سره شولې. دا مرکه لکه څنګه چې زما همکارو ویل ستانګزی بیا هم دور سره کړی ده او د په پیل کې د طالبانو د مشرتابه پر سر د اختلافاتو په اړه حاجی دین محمد ویلي.
زما خپل شخصي معلومات چې دي او خدا ده چې دغه مولا اختر محمد منصور پیسې کې د اوازه ده، خو دا کوم حادثه نه ده شوی، نه زخمی ده نه مرده. زما معلومات نور نه دي نه خواته نسم ویل. دا یو خبره. او دویمه خبره دا ده چې موږ خو چې رښتیا خبرې د جنگ خلاف یو او دا جنگ په خیر نه غنو، لکه څنګه چې ځان د پاره په خیر نه غنو. دلته هم زمونږه ورونه اسکر او پولیس او ولسی خلک مړ کیږي، دوی باندې خفه یو. او دا طالبان مور لري، خور لري، پلار کورنۍ لري، دا چې مړ کیږي دا افغانان دي، په دې باندې خفه کیږي. که دوی خپل منځل کې په جنگ باندې لريږي، نو دا د شیشي د شي غټ د شیشي په دې علاقه کې په دې سیمه کې روان دي چې هغه غواړي چې همدغه سي افغانان په یو نوم بل نوم باندې سره خوګرا خوکی او دوی بل اخره د استعمار د لاس الو ګرځيږي. نو ځکه زمونږ غوښتنه بدایي چې نه افغانستان حکومت سره جنگو کی او نه خپل منځو کی جنگو کی، ځکه دا د سیسی دي چې هم دا جنگونه هم هغه جنگونه په کار اچي او دا د سولې لپاره او د افغانستان د خیر لپاره دا په خیر نه دي. زما په نظر
همدغه مخالفتونه د دې لامل شو چې د سولې رسمي خبرې ټکنی شي او دویم دورې هیڅ ونه شي. پر دې تر شا کوم غټ لاسونه دي او که په هغوی داسې فشار راوستل شي، ستاسو په نظر څومره به ښه وي چې هم مخالفتونه وي او هم فشار وي، نو بالاخره دغه طالبان به په یو ډول نه یو ډول سولې ته غاړه کېږدي که څنګه؟
یاره زه درته چې مخالفتونه دومره ډېر فشار نشي پیدا کولی او دې کې شک نشته چې په ګاونډیو باندې یو قوي فشار پکار دی. همداسې زمونږ همکاران چې څوک دي افغانستان، هغه هم په رښتینی د افغانستان ملاتړ وکړي، اردو تقویه کړي او نظام تقویه کړي، تر څو د خلکو او بل دې ته د دوی خبرې ته یو وزن ورکړي، تر څو دنیا هم وګوري چې افغانستان یو ثابت او مستقل ملک دی او دې سره په اړه مسله کې خبره پکار ده. نو دغه زما په ګمان چې حل لار د دین راوځي او طالبان هم په دې خبره ځان پوه کی چې جنگ د مسلې حل نه دی او دا دغه وسنۍ حالت چې راپیخ دی په دې منطقه کې دا به د طالبان لپاره ډېر سخت ضرر وي او بل اخره د یو ورځ براشي چې بیا طالبان به روغه غوړي خو موخه به د لاس وتلی بیا به فائدہ نه کوي.
نړیوال به څومره هڅه وکړي چې بل اخره له افغانانو سره په دغه برخه کې جدي او رښتینی همکاري وکړي.
زه خو چې دا ګورم یو مستقل افغانستان او یو باثبات افغانستان دا هم د گاونډیانو او سیمې د خلکو لپاره په ګټه دی او هم د لوی طاقتونو لپاره په ګټه دی. کلوی طاقتونه د خپل موقت ګټي په ځینی سیمایزو قوتونو کې وګوري او د افغانستان سره واقعي ملاتړ او دغه ونه کې دا د هغه په تاوان هم دی او خو خبره دا ده چې د دوی ګټي په دې کې دي چې په دې وطن کې هم د لوی قدرتونو او هم زمنګ د سیمایز گاونډیان چې دي د ټولو ګټه په دې کې چې افغانستان کې امن او ثبات وي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی عزیز الله دین محمد چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د ورستیو اختلافات راپورته شو اختلافات او د غرض د ان طالبانو د مشر مولا اختر منصور د اتپیکیدو په اړه خپل نظر څرګنداو. د راپورونو لمخې نوموړی په ډزو سخت اتپی شوی دی. د سولې عالي شورا وایي چې له دغې پیښې او د طالبانو د مشرتابه پر سر له سختو مخالفتونو باید هغه طالبان چې عملا په جګړو کې ګډون لري درس واخلي. د افغانستان حکومت هم هڅې پیل کړي دي څو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مرګ او ژوند حال معلوم کړي. خو له بل خوا نن په کوټه کې به د پښتون ملت پال مشر عبدالصمد خان اڅکزي د 24م تلین په اړه جوړ شوی ولسی غونډه کې د دې ګوند مشرانو او د غرازین نورو قومي مشرانو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د پاکستان په پښتنو میشتو سیمو کې او افغانستان کې د ترهګرۍ تر شا د پاکستان د پوز او د دې هیواد د استخباراتو لاس دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخین له دریو نه تر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واوري.
د خبرونه څلوېخ دقیقه وروسته هم پیلېږي. د ازادۍ په چپو کې د نننې خبرونې اصلي موضوع د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستي تحولات او د سولې د بهیر راتلونکي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له چارواکو پوښتنه وکړئ او دغه راز هم خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادۍ راډیو هر ورځ په اونۍ کې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوري، د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو، یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی شئ. او سم راځو په افغانستان کې یوې مهمې ستونزې ته چې ډېر افغانان په تیره بیا ځوانان ادې تړ کړي چې له خپل هېواده ووزي او اروپایي هېوادونو ته ځانونه ورسوي. هغه ستونزه چې په ټول افغانستان کې نن ورځ جاری ده، د بیکاری ستونزه. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو چې د اعتراض په توګه د کوټسنګي په څلورو لارو کې راټول شوي پر حکومت انتقاد وکړ چې د بیکاری کچه ورځ تر بلې زیاتېږي، خو چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. لسګونو ځوانانو او د پاخه عمر لرونکو له حکومت د کار غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان ځدران هم دغې مظاهرې ته ورغلی و.
بیا هم د کارموندنې او بوختیاو غوښتنې خدا ځل په څه متفاوت ډول په بیکارۍ د انتقادونو او په ناغېړۍ د حکومت د تورنولو تر څنګ موسیقي او نمایشي حرکتونه او د کار لپاره جوړ شوي ځینې سندرې. لسګونه کسان چې خپل یا د کورنۍ غړي یې بیروزګاره دي د پنځمې پورز د کابل ښار د کوټسنګي په سیمه کې چیرته چې تر ډیره مزدورکاران د مزدورۍ په لټه کې سرګردانه ګرځي د اعتراض په ډول راټول شوي او د کار غوښتنه یې کوله.
نوم یې هنر خان احمدزی،
نن سبا په افغانستان کې بیکاری ډېره زیاته ده، هم ستونزې دي، دولت لا اوسه پورې زورګیرانو سره ده زیات اختیار، هیڅ کار نشته، ورځ په ورځ بیکاری زیاتېږي.
د عبدالجبار په نوم بل ځوان چې د هرات څخه کابل ته د کار لپاره راغلی وایي چې د یوې میاشتې راهیسې حتی یوه ورځ کار نه دی کړی او د کار نشتون سخت اندېښمن کړی دی.
د ولایت هرات د ولسوالۍ شینډان ملت شیری ده، در بدر خاک بسره دی، مخلوق ګرد وژه و کار نه لرو، بیکار و در بدر و ایران دشی هم زود مثلا کمینوت لوژه ګرد مسلمانان شهیدان سو مثلا تون دو لوژه ملس و مر توقع ده هستی مثلا مر ملت مر پرشو بندی بودی لیک
لده ولانده هم ده بیکاری پولانده ده مبارزی غورزنگ پا بیلا بیلو زینو که اعتراضونه کردی او ده غو خلکو ملاتردی خپل کردی چه ده بیکاری چخه زوریگی. ده کار و تولنیزو چار وزارت ده معلوماتو لمخی افغانستان دم گردی 14 میلیون بشری زواک لری چه 1 میلیون غیر فعال دی پا کمو که چه خز او ماشومان رزی او ده پات 1 میلیون چخه یوازی 45 فیصد پا کار بخدی. ده دغو بیکار کسانو دیره برخه زوانان جوڑوی چه پا هیواد که ده نامنه او بیکاری ده زیادی دو سره لزگون زرو اروپایی هیوادونو تا مخه کړی ده. افغان حکومت وایي چې دوی په اروپایي هیوادونو کې د دې کډوالو د پاتې کېدو تر څنګ هڅه کوي چې یو زیات شمېر پاتې نیمه مسلکي کسان عربي هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. د ځوانانو په چارو کې د جمهور رئیس سلاکار شمیم خان کټوزی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د خلکو له ستونزو ښه خبر دی او پلان لري چې په راتلونکي کال کې د ځینو پروژو له پیلېدو سره په هیواد کې دننه هم کاري بوختیاوې پیدا کړي.
دولت کوشش کوي چې موږ په راتلونکي کال کې تر 50% پورې ځوانان چې بیکاره دي په یو نه یو ډول مصرف وکړي. هغه ته مختلفو پروګرامونه دي، یو خوا چې موږ خصوصي سکتور حمایه کوو، هغه څوک چې د صنعت په برخه کې دلته کار کوي هغوی ته مځکې ورته ورکوو، د برق په برخه کې او په عین حال کې د کارموندنې ملي پروګرام کې زموږ تر 900,000 پورې نفر به په کار باندې ګمارل کېږي. او بل زیربنا غټې پروژې په کار لویږي، تقریبا 12 غټ بندونه موږ د برق او د اوبو بندونه په پروګرام کې دي چې په راتلونکي کال کې د ټولو باندې کار پیلېږي.
یادونه ده چې افغان حکومت په هیواد کې د بیکارۍ د کچې د راکمولو په هدف 15 ورځې وړاندې د کارموندنې ملي پروګرام پیل کړ. جمهور رئیس غنی د دغه پروګرام په پرانیستي غونډه کې وویل چې د یاد پروګرام له مخې به په لومړي پړاو کې په 4,500 کلیو او په دویم پړاو کې به په 15,000 کلیو کې خلکو ته کاري اسانتیاوې برابرې شي.
و موږ چې په کابل کې بیا یو شمېر افغانان راټول شوي او پر حکومت انتقاد کاوه چې د بیکاری د کچې په مخنیوي کې امپاتې راغلي. د افغان چارواکي په تېره بیا نوي حکومت د کار له پیله ژمنه کړې وه چې په افغانانو ته به په افغانستان کې دننه د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو سربیره دغه راز یو شمېر افغانان بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره په تېره بیا خلیج هیوادونو ته هم واستوي، خو تر اوسه پورې دغه د دوی ژمنې نه دي عملي شوي. خو افغانان نور وایي چې د چارواکو دغو ژمنو ته انتظار نه باسي او خپل ابتکار په خپله په لاس کې اخلي، لکه څنګه چې په وروستیو کې ښودلی ده چې اکثر افغانان له هیواده وتلي او اروپایي هیوادونو ته ځانونه رسولي دي. جرمني هم یو د افغانانو لوی هدف دی، خو له بلې خوا جرمني بیا وایي چې اکثر افغانان چې دې هیواد ته راغلي دي اقتصادي ستونزې لري او دوی به بیرته افغانستان ته واستوي. دا خبره د جرمني صدر اعظم له افغان ولسمشر سره په یوه خبري کنفرانس کې کړې وه. تفصیل د احمد شبر په راپورټ کې.
د دې هڅو په دوام چې په اروپا کې د کډوالو مسلې ته یوه حل لاره پیدا شي، د جرمني سر اعظم یې پشکاره وویل چې اکثریت افغانانو ته به په جرمني کې پناه ور نه کړل شي. انګلا مرکل وویل هغه کسان چې په افغانستان کې د جرمني له ځواکونو سره کار کړی دی او له جدي خطر سره مخامخ دي، هغوی ته به یې هیواد پناه ورکړي، خو کوم کسان چې د ښه ژوند په نیت جرمني ته راغلي دي هغوی به بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د جرمني سرتیاسمې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشر اشرف غني سره ګډې خبري غونډې ته په برلین کې دا هم وویل چې په عمومي توګه افغانان اقتصادي ستونزو جرمني ته را په مخه کړي دي، نو د دوی ژوند ته جدي ګواښ نشته او د همدې لپاره دا کسان بیرته خپل هیواد ته ستنه وو. انګلا مرکل او اشرف غني په ګډه دا نظر ورکړ چې د دې ستونزو د هواري لاره د افغانستان پرمختګ دی. میرمن مرکل زیاته کړه چې هر هغه څه چې د افغانستان د انکشاف لپاره د جرمني په توان کې وي هغه به وکړي. د جرمني سر اعظم بیا وویل چې د دوی نږدې 1000 سرتیري د ناټو تر قماندې لاندې د افغان ځواکونو په روزنه بوختي او دا ماموریت په ادامه پیدا کړي. مرکل بل لور ته وویل چې د انسانانو د قاچاق کوونکو او د هغو کسانو پر ضد به پر مبارزې تمرکز وشي چې جعلي پاسپورټونه جوړوي. په دې خبري غونډه کې د جرمني سر اعظم دا هم وویل چې د پناه اخیستو پر ځای ښه خبره دا ده چې افغانان د افغانستان په هغو ځایونو کې چې امنیت یې ښه دی پاتې شي او په دغو ځایونو کې به پر انکشافي پروګرامونو غور وشي. مرکل په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې داسې ځایونه ډېر نه دي چې سم خوندي وي، خو دې وویل چې داسې سیمې هم په دغه هېواد کې شته چې ښه امنیت لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر غیر قانوني سفرونه خطرناکه وبلل او ویې ویل چې ډېر لګښت پرې راځي. اشرف غنی وویل افغانان اروپا ته د دغو خطرناکه سفرونو لپاره قاچاقوړونکو ته له 20 تر 25 زره ډالرو پورې ورکوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغانستان د تروریزم، مخدر موادو او غیر قانوني مهاجرتونو له ستونزو سره مخامخ دی، نو اصلي موضوع ته باید توجه وشي او هغه په افغانستان کې د ثبات تامینول دي او د لوږې مخنیوی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو. سپورت او دغه راز کور کلی، خو بیا هم احمد تکل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغانستان ولسی جرګه د طالبانو خپلمنځي اختلافات او نښتې په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت ګڼي. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وویل دا اختلافات به د دې باعث شي چې د ټیټې کچې طالبان له جګړې لاس واخلي. ملي امنیت وایي په لوګر کې د حقاني شبکې د وسلو یو زیرمه موندلې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست نن په یو بیان کې وویل چې په دې تړاو یې درې کسان هم نیولي دي. د بلخ د شورتپې او کلدار ولسوالیو خلک وایي په تیرو 15 کلونو کې د دوی شاوخوا 2 لکه جریبه کرنیزه ځمکه د آمو سیند د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله له منځه تللې ده. د بیکارۍ پر ضد د ځوانانو غورځنګ نن په یو لاریون کې د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغان کډوال ونه باسي. په پام کې ده چې د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران سرګی لاوروف او مولود چاوس اوغلو نن په بلګراد کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په حاشیه کې کتنه وکړي. لاوروف وویل د ترک سیال په پرله پسې ډول د دې کتنې غوښتنه کړې او دی غواړي واوري چې هغه څه وایي. اسرائیل د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نورو تحقیقاتو غوښتنه کړې. اسرائیل دا غوښتنه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغې څېړنې له خپرېدو وروسته کوي چې وایي ایران په 2009 کال کې د اټومي بم د جوړولو پلان درلود. د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا ایالت په سن برنادینو ښار کې لږ تر لږه 14 کسان په ډزو وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا مشکوک برید کوونکي وتښتیدل خو پولیسو تعقیب کړل او 2 مشکوک کسان یې د پولیسو په ډزو وژل شول. او د سویس پولیس وایي د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا 3 تنه چارواکي د امریکا له غوښتنې سره سم د بډو په تور نیولې دي. دا کسان د میلیونونو ډالرو په ارزښت د بډو په اخیستو تورن پیژندل شوي.
او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
دا سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت مسؤل وایي چې نن په کرنیز محصولات کې د زهرو د پیژندنې یو لابراتوار فعال کړ. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې د کرنیز محصولاتو دا لومړی لابراتوار دی چې د کرنیز محصولاتو د صادرات لپاره خورا ګټور دی. د شارل راشد په خبره افغان سوداګرو به کرنیز محصولات د ازمایښت لپاره ګاونډیو هیوادونو ته وړل چې د دې لابراتوار په پرانستو سره به د دې سوداګرو ستونزې هوارې شي. د هیواد په اکثر ولایتونو کې د شات محصولات ډیر شوي دي. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي رادیو ته ویل چې په تخار، بدخشان، کاپیسا، بامیان، ننګرهار، هلمند او هرات ولایتونو کې د شات محصولاتو کې ډیر والی راغلی دی. شغلی راشد د دې محصولاتو د ډیرېدو علت ښه مدیریت، د حاصلو د ساتلو لپاره عامه پوهاوی او غوره اقلیم په ګوته کړ. په ورته وخت کې د شاتو د پروسس مسؤلین وایي چې حکومت دې د حاصلو لپاره بازارونه پیدا کړي. او د بامیان ولایت سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې د خپل محصولاتو لپاره ځانګړی بازار نه لري. د دې ولایت سوداګرۍ خونی مسؤل علي رضا حسنزاده ازادي رادیو ته ویل چې د دې محصولات په ګاونډي هیوادونو کې په نور نمونو پلورل کیږي چې دا کار پر سوداګرو ناوړه اغیز کړی دی. شغلی حسنزاده له حکومت وغوښتل چې افغان سوداګرو ته دې سوداګریزي اسانتیاوې برابرې کړي او د دې محصولاتو لپاره دې بازارونه پیدا کړي. د خبرونو پای
خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی او اورګ. د غراز د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدل شي. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو تر دغه دوه پروګرامونو مخته زو ان کوټه ته. په کوټه کې د پښتون ملت پال مشر عبدالسامد خان اڅکزي د 24 تلین په اړه جوړ شوی ولسی غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د پاکستان او افغانستان پر مذهبي او سیاسي رهبری غږ کړی چې سیمه د یو بل نړیوال ناورین دې لپاره چې سیمه په یو بل نړیوال ناورین بدل نه شي باید سره یو شي. د دې ګوند مشرانو ویلي چې د پاکستان په پښتنو میشتو سیمو او افغانستان کې ترهګري د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارو پیل کړې ده. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال په کوټه کې بارکوال میاخیل هم ورغلی و.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بنسټ جوړونکي عبدالصمد خان اڅکزي چې په خان شهید مشهور دی د مړینې 23 تلین د کوټې په صادق شهید لوبغالي کې د یوې لویې ولسي غونډې په بڼه ولمانځل سو چې شاوخوا 100,000 تنو پکې ګډون کړی و. په غونډه کې د پښتونخوا ګوند مشرانو د سیمې او افغانستان پر سیاسي حالاتو او په پاکستان کې د افغان کډوالو او ځایي پښتنو پر ستونزو خبرې وکړې. په دې وروستیو کلونو کې له کوټې او ژوب سیمو د وسلوالو لخوا د لسګونو کسانو د تښتول کېدو او د پیسو بدل کې دراخوشي کېدو په اړه نواب ایاز خان جوګزی وویل چې نور دا کار د زغملو نه دی او له دې وروسته که د دې سیمې هر سړی وتښتول سو له تښتونکو سره به ورته عمل کېږي.
بس که د چا خوښه وه به روان وي، لکه د ګنج څوکې ګرځي به چې لږ په پیسو لږ به خوښه وي دا به کشي وړي دی و هغه خلکو ته دا پیغام ورکو دا د دې ولس غږ دی که له دې وطن له دې جنوبي پښتونخوا هر سړی چا د پیسو دپاره یوړی یا د هر څه دپاره چا یوړی کم کوم یوړی لاغه کوم سره به حساب کړي کیس ما د کوم ما د دې وطن بچی یوړی بچان به سړان دې چړنی کز ما د سړی لاس راتلی لاس بورځي کې سر اتلی سر بورځي آئندہ به کتن کله هر چا له کوره دا کار وسوي کته هن به پر دې کومپرومایز نه کوي پیسې ونه ورکړي دا شی ختم کېدل غواړي.
د دې ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ د تل په څیر تور پورې کړ چې د پاکستان په پښتني سیمو او افغانستان کې ترهګري د پاکستان استخباراتي ادارو کړلې او روزلې ده. وایي په افغانستان کې تر پخوا 6 کال زیات لاسوهنه شوي او د بلوچستان ټول خلک یې ویني چې هر ورځ په درځنونو وسلوال افغانستان ته اوړي او هلته ترهګري کوي.
دهشتگردی پا پاکستان کی پا ماکوم پشتنخوا وطن کی ده پاکستان پنزل دیس انتلیجنس ادارو مسلط کرگی ده دهشتگردی آده دوی ساتنی بی دهشتگردان دوی ساتنی پا افغانستان کی مخامخ مداخلت کی لاته دیس کالی کی او شش کال خی بیخی دیر جاتا کرگی ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپلو خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې وایي په سیمه کې د یوې بلې سترې جګړې پیلېدو ته لاره هوارېږي. وایي نړیوال به بیا د دې جګړې په نتیجه کې د پښتنو خاوره د اور لمبو ته ورکړي. محمود خان اڅکزي د پاکستان او افغانستان پر ملتپالو او مذهبي مشرانو غږ وکړ چې باید د دې ناورین د مخنیوي لپاره لاسونه سره ورکړي.
زموږ وطن د نورو لویو جنګونو توان نه لري، د پاکستان سیاسي دیني جماعتونو مولانا فضل الرحمن سمیع الحق صاحب د نظریاتي مشران عوامي نیشنل پارټي مسلم لیگ پیپل جماعت اسلامي داتا او د طالبانو مشرانو ته که په قطر کې دي که دلته په شورا کې دي که په افغانستان کې دي دا سنی مشر ته محترم مولوی اختر محمد منصور صاحب ته مولوی محمد رسول صاحب ته د ملا عبدالله ملګرو ته زه خواست کوم
د ولسی غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم واورول سو چې د ټولو برخوالو په ملاتړ تصویب سو. په یوه پریکړه لیک کې د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو کې د ترهګرۍ د بشپړ ځپلو او په افغانستان کې د لاسوهنې د مخنیوي غوښتنه شوې وه او همدارنګه د ګوادر کاشغر ترمنځ اقتصادي لارې په اړه غوښتنه شوې وه چې د روان کال د مې د 28 نیټې د ټول ګوندیز کنفرانس له پریکړې سره سم د ژر تر ژره د دې اقتصادي لارې پر لویدیځ اړخ کار پیل شي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی؟ واگونیست خواه امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریو نه تر پنځو پورې
شل دقیقه وروسته د خبرونه ورسیږي. موضوع هم د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستي تحولات او د سولې د پروسې راتلونکي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، له میلمنو او د غرض له چارواکو په دې اړه پوښتنه وکړئ او خپل نظر هم د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. او اوس هم ورسیږي دو اونیزو پروګرامونو ته، مخکې له دې چې د کور کلي پروګرام درته خپور کړو، پام وکړئ د سپورت خبرونه ده.
The Lobo, Le Maidana.
The image is Zad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د رزمي سپورتونو د اتلانو په اړه راپور خبرو چې وی کولای شول په ترکیه کې لنړیوالو لوبو د سرو زرو شپږ میډالونه خپل کړي. دا هماره چې د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم د وروستیو لاسته راوړنو په اړه څه وي او دا چې ځینې ستونزې راپیدا شوې دي، د هغې په اړه د کرکټ بورډ ځواب څه دی؟ خو در سره مخکې راځو راپور ته. د رزمي سپورټونو افغان اتلانو د ترکیې له نړیوالو سیالیو د سرو زرو شپږ میډالونه وګټل. د دغو لوبو یوه اتل عبدالسمی فیضي چې په آزاده او حرفه‌یي لوبو کې دوه د سرو زرو میډالونه ګټلي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبو کې د پنځلسو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه او په لوړه سطحه ترسره شوې. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د او سپورتس په نوم د رزمي لوبو په اتمه نړیواله دوره کې افغانستان د سرو زرو شپږ میډالونه خپل کړل. د دغو لوبو لپاره وو افغان لوبغاړي ورغلي و چې څلور په خپلو وزنونو کې یو یو د سرو زرو میډال وګټه او یو لوبغاړي په آزادو او حرفه‌ای لوبو کې دوه د سرو زرو میډالونه وګټل. عبدالسمی فیضي چې د سرو زرو دوه میډالونه یې ګټلي، ازادي راډیو ته وویل چې د اذربایجان او ایران لوبغاړي مات کړي او تر ډیرو زحمتونو وروسته د سرو زرو دوه میډالونه په غاړه کړل.
او یو لوب میم په حرفه‌ای بخش کې پات شپږ اتیا کیلو کې حرفه‌ای مبارزه وه چې له اذربایجان سره مې حرفه‌ای لوبه وکړله چې هغه ته مې ماته ورکړه، او په ماتور کې مې نه هاویا کې ایرانی سیال د ماته ورکړله، هغه هم شپږ اتیا کیلو بیا مې ماته ورکړله. بل حریف مې د اذربایجان څخه چې هغه ته مې ماته ورکړه په ماتور کې، نو دوه د سرو زرو د ګولډ میډلونه ما دلته ترلاسه کړل په ترکیه کې.
د ښاغلي فیضي خبره په دغو سیالیو کې پنځلسو هیوادونو برخه اخیستې وه چې تر ډیره پکې د آسیا تکړه لوبغاړي لوبې وکړي. د او سپورتس رزمي لوبو اتمه نړیواله لړۍ دا ځل د ترکیې په اناتالیا کې وشوې چې د یک شنبې په ورځ پای ته ورسېدې. افغان اتل سمی فیضي وویل چې د دغو لوبو سطحه لوړه وه او له افغانستان څخه ورغلي ټیم د ده په شمول ډېر تمرینونه کړي وو چې بالاخره ټولو لویې لاسته راوړنې وکړي.
د لوبو سطحه جګه سطحه ده، لوبې ولمانځل شوې، پنځلس هیوادو پکې ګډون درلوده او له افغانستان نه اووه فایټر راغلي وو، له دوه مربي سره، یو هم رئیس د حیات وې د المپیک، یو هم رئیس د رزمي ورزشو نورالله شاروخي استاد واسطې، دوی مونږ سره راغلي وو چې اووه فایټر مونږ څلور د سرو زرو میډالونه ترلاسه کړل. یو برن
احمد شبیر محمدي، اجمل نوري، حبیب الله درعي او نومان هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې د سمی فیضي تر څنګ له دې سیالیو د سرو زرو میډالونه ګټلي، او د صابر الکوزي په نوم یو بل افغان لوبغاړي د برونز میډال ګټلی دی. دا لومړی ځل نه دی چې افغان لوبغاړي له نړیوالو لوبو په دې اندازه لویې لاسته راوړنې کوي، بلکې تر دې مخکې هم د رزمي سپورتونو افغان اتلانو احمد ولي هوتک، باز محمد مبارز او نورو لوبغاړو په آسیایي او نړیواله کچه ډېر میډالونه او کپونه افغانستان ته ګټلي دي. راځو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وروستیو بریاوو چې د لویو وچو یوه څلور ورځنۍ لوبه یې له پاپوانیوګینی او یوه شل اوریزه لوبه یې له عمان ګټلې، د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره غږېدلی یو. الیاس صالح دا مرکه کړې او د ځینو ستونزو یادونه هم کړې ده. ښه ده چې دا مرکه په ګټه واورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله تاسو څو وړاندې ولیدله په څلور ورځنۍ انټرکونټینټل کپ سیالیو کې پاپوانیوګینی په انجیل وګړه ته د دوه سوه یو منډو په توپیز سره ماتې ورکړله. دغه لوبو ګټل افغانستان لپاره اړین دي. ولې په افغانستان درېم ځل چې په انټرکونټینټل کپ سیالیو کې برخه اخلي، لومړی ځل لپاره افغانستان د تلوري ترلاسه کړه، او دویم ځل لپاره دویم مقام واخیسته، او درېم ځل لپاره چې لوبېږي بیا هم هڅه همداره چې دغه سیالیو چمپ پورته کړي. نو تاسو بهتره معلومه چې په دغه سیالیو کې اته غوره لوبډلې شاملې دي. زه باید تاسو ته ووایم چې افغانستان هم پوره چمتووالی لري دغه سیالیو لپاره، او همداشان دې درته ویلی شم چې افغانستان لپاره دا لوبې ډېرې مهمې دي. ولې په دې چې افغانستان غواړي چې پوره غړو هېوادونو قطار کې شامل شي، نو د دې لپاره د دغه لوبو ګټل افغانستان لپاره مثبت تاثیر لري، او همداشان دې د شل ورځو لوبو ګټل هم افغانستان لپاره مهم دي. ولې په دې چې افغانستان په راتلونکي کې په نړیوال شلوي جام کې برخه اخلي او هر هغه لوبه چې د غلوبي ګټین او د سره د لوبه مورال خکېږي نو ان شاء الله چې موږ لوبه خلو بل زده او ټول چې په خمر مورال سره نړۍ وال جام کې برخه واخلي او د سره یو په چې اوس په مخې پرتی دی به هم ان شاء الله ګټي او همدا ډول د تغیر شوم چې تاسو د افغانستان عموم ته هم د ووش منډو په کې سره ماته ورکړه هیله ده چې روان دي د افغانستان دغه هم خپل بریا سره پای ته ورسېږي.
کله چې افغانستان د پی این جی سیالوي ته روان او امارات ویل کیږي چې د ویزا مشکل سره مخ شو، دا څه مشکل ده او تاسو تر اوسه څه کارونه کړی دي د مشکل حل لپاره؟
تاسو معلومه ده موږ وړاندې د عربي متحده اماراتو ویزا افغانان ته په اسانۍ سره ورکول شي، په هغه وخت کې زموږ سفر هم و نو یو شمېر لوړ ته موږ ویزه ورنکړل شوې، خو بیا هم موږ هڅه وکړه سره د شپانان ته پاسانې ویزه نه ورکړل، موږ خپل لوړ ته ویزه واخلې او نو بل مو نه غلا دا ستونزه شوه. موږ د بهرنیو چارو وزارت سره شریک شوو، د بهرنیو چارو سیاسي مهمه خبرې حکومت خلې تر دې سره نو موږ ان شاء الله ډاټ راکړ چې پرتلې کې به دا ستونزه نه تکرارېږي او دې ستونزه مخه به ان شاء الله
ولګشي. او روسي پختنه دي انډر 19 ټیم لپاره دي د افغانستان سو په لپسې مات چې د افغانستان ټیم وخرله، دا سویل کیږي چې دا انډر 19 ټیم د پخوان د 19 ټیم نه هغه غونډه دونه پیاوړې نه ده، تاسو په دې باندې څه وایي او تاسو پلانونه څه دي چې بیا هم د افغانستان لپاره د افغانستان انډر 19 ټیم لپاره سو کوم سیالوي به برابرېږي چې دوی پیاوړې سي او لاسراوړې افغانستان لپاره ولري؟
دغه لوبغاړي چې هغه لوبغاړي وکی دي چې کوم آسیایي پریمیر لیګ جام کال کې تر ویټر لاسه کړل په ملزیا کې، خو دا چې تاسو ورته باندې سره لومیز لپاره د هند او د بنگلاديش سره په سټریس کې ګډون وکاو نو ان شاء الله کله وکړي ول پر راتلونکي چې افغانستان خپل سره اتوماتي ورکړي او تاسو به سره مرونه چې هند او بنگلاديش هم تکړه او پیاوړي لوبغاړي دي نو به هم د یو ختم کولو سره هغه ول ان شاء الله راتلونکي کې د افغانستان په مخ کې لري دغه لپاره به پورا تیار ہے نیسا ہوں تاکہ کی بابا نستان انشاءاللہ سے بریا ہوئی ترلا سکتی
د لوبو میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پاتې رسیدګي تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولرې. جوڑون کے فرشتہ مرسل،
درنا اردن کو سلامنا او خی چارے د کور کلی پر خبرونا کی مو ز فرشتہ مرسل کور پائم تاسو پختنه وشي چې ناروغي په پیسو اخلي او یا هم کوم عمل چې درته زیان رسوي کوي، حتمی به مو جواب نوي. دا ځکه چې څوک په لوی لاس له خپل ژوند سره دښمني نه کوي. کله چې ماشوم لوبې کوي او په لوبو کې ترې داسې عمل وشي چې د هغه په زیان وي، بیا د هغه عمل تکرار نه کوي. دا ځکه چې ماشوم په دې پوهیږي چې د عمل تکرار په تاوان دی. مګر موږ لویان په دې ښه پوهیږو چې کوم کارونه زموږ او زموږ د کورنۍ په زیان دي، خو بیا هم ترسره کوو. د هغو زیانونو له ډلې یو هم لوګی او د هوا ککړتیا ده چې په ښار او د اوسېدنې په چاپېریال کې موږ رامنځته کړې ده. لوګه یا دود چې تر بل هر څه ډېر ککړ وي او د ګڼو ناروغیو لامل ګرځي، موږ یې په لوی لاس تولیدوو او هغه د چا خبره ناروغي په بیه اخلو. دا چې موږ چرول خپل چاپېریال په خپله ککړوو، د مخنیوي لپاره څه پکار دي او دا چاره کوم زیانونه لري، په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې له څو تنو سره د هوا د ککړتیا پاک غږیدلی یو.
په دالار چې راتللو هلته دوګنو او کله چې کابل ته راننه وتلو په یو ټیکسي کې دلته راتللو، دا کرغې ټیکسي پېټرول وا ډېر دوګې کوم، ډرایور ته ورته ویل ملشه دې کته کا ایما سره ونته ګرځي، نو دلته هډی غبار ده، تور ګرد ده، سړی سینه باندې تاثیر کوي، زکام رچی لکه ګنده هوا ده، خصوصا بیا په ماشومان باندې ډېر تاثیر کوي.
خا
خراب هوا کو ډیره د تو غور د غار وس اغه ینه مالمیږي د پغمان غار چیرته کاری غور نه ښکاریږي وس لوګر تلار چې هر شای پستر ګوینه لکه د از سه وس پنګیره ممنده نه سم کوي سړای نه پساک وه وینه کنه سایه سواجی د دود لپاره مباس یاتبم بیا وس تاوان کوي په دې کابل باندې ټول د سخل ګار ناشتي موټر او د ماشینو د هر شی لوجنه خلک به کاغذونه هم سواجی پلاستیک هم سواجی
دیش کلنه حمیده چې د زړه ناروغي لري وای کله چې هوا سړه شي د قلب ناروغي د دود او ناپاکه هوا له وجې څو چنده زیاتیږي
د ګرد د غبار او د میکروب د راس روغ لیونی تکلیف د قلب لاره خپل مې سم قایتی چې ما هم نو کوټې راوځم سګورن د موږ د سړی فضا ټول دودی د ټایر بوی د پلاستیک بوی د بوټو بوی خصوصا طرف د شاشې د ټانګ لوګر خو بیخي کثافات زخپل په جمعه کې دوه ورځې درې ورځې ډاکټر ته ځم درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم هغه هم کله پیدا کوي کله نه کوي کله چې پوښتنه به ورکړو که نه سره اخلو یې اخرې نیولی تورې
نجیبه د کابل د احمدشاه بابا مېنې اوسیدونکې ده هغه وایي چې دوی خپله په تناره او نغري کې داسې تسوځوي چې دود یې کم وي خو د همسایهګانو لوګیو ډېر پتنګ کړي ځکه هغوی پلاستیکونه او رابر سوځوي
تنور کې ډوډۍ پخو انغری هم کوو زیاتې ترش هم په انغري باندې داسې برکونه نسته ده زموږ سینه داسې سوخت کوي نفس کته پورې دغه دوه دقیق چې وغږېږو چې څه زیاته غږېدی نیسو
ډاکټر ته ورغلی
ډاکټر ته ورغلی وم دوای ورکې او سوره څخه سو بېرته
اما عزیز وین اتا په نظر د چې تاثیر دسته څه کېږي
د کار د دود
نور کوم شی سوځي خو شاتم خلک
واخې سوځي زیتې لرګي سوځي ټول هم دغه شی دي
پلاستیکونه هم سوځي
پلاستیکونه هم سوځي کولی میزي پلاستیکونه هم سوځي
د پلاستیکو دود به څومره لږي کې ډېر
ډېرې لولې سره چې موږ ګورو چاته چې کېږي چې هغه ډېرې دودې دي
په کلیو کې بیا له یوې خوا د خلکو نفوس کم وي بل اکثره کسان داسې څه نسوځوي چې هغه ډېر دود وکړي د لشکرګاه اوسیدونکی حاجي نعیم وایي چې دوی په خپله سیمه کې له دې ستونزې نه بېغمه دي
نس از مصورتن که دود لوگهی نسته از مورتن کابل ندی اگر دا دود لوگهی و دا شان هیچ نه لدی او کچی ریچ دا سی دا فلسطیک ملسطیک او شیو بینی اگر اخلی بلکولی ولی او غدر یا پیاد چی دل که لگهی نه التا دا لوگهی و دود دا کسی نسته دا کابل تیزر اقل این وست تقریبا دا لس ورزی کیجی لس ورزی کیجی دری وار را دکتر چلی و دا خطور گبانی میبود دسی بد تاثیر کی دسی بد تاث
دود او لوګای لسی ستونزو سره د انسان ظاهری بڼه هم ډیره بدرنګوي د نازوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلیمی د خپل خبر په پایل کې ام دې موضوع ته اشاره کوي
اول کده ظاهری سری یا بڼ نسړیو ګوري دود ډیر مضره ده یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي د زینت او ښکلا له نظر یو مهمه صدمه ده لدې څخه علاوه هغه مریضان چې سالنډې تکلیف لري یا برانشل اسما چورته وي دغه مریضان کشته له دود سره مواجه کیږي د دوی تکلیف لا پسې زیاتیږي او تشدیدیږي ټوخی چې یو خطرناک علامه د اکثرو امراضو ده د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي بعض نور ناروغۍ په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې رامنځته کیږي چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي له دې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسو مهمه خبره ده چې اکسیجن واخلو او کاربون دی اکساید الکو هوا ته نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسو دغه سیستم سرچپه شي یعنی په یواز د دې چې موږ او تاسو اکسیجن واخلو کاربون دی اکساید یا دود اخلو نو زمونږ بدن ته اړین شې چې دغه اکسیجن دی یعنی انسان د یو بهالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجې نه یا کېدای شي چې نارام شي ځکه چې اکسیجن په یواز کاربون دی اکساید اخیسته دی یعنی دود تنفس کړی دی له دې څخه علاوه یو ډیر خطرناک ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی د همدغه دودونو له کبله پیدا کیږي خاصتا هغه دود چې د پلاستیک رابر تیرونو یا داسې نورو استفاده یا استعمال له کبله پیدا کیږي
له ډاکټر حلیمی نه به وورو چې څه وکړو چې د دود یا لوګي له خطر نه خوندي ووسو
پوزبند یا ماسک چې دی دا هم 100% محافظه نشي کولی اما ښه خبره ده راځئ چې هر فرد خپل هم ځان لږ مسؤول وساتو نجونې دي مکتب ته ځي یا که الکان دي که وګړي دي ټول چې خپلو کارونو ته ځي نو که څوک یو د غاړې دسمال لري ښه خبره ده چې له پوزې او خولې څخه هم تاو کړي تر څو چې د دود او د ګرد هوا څخه په امن کې شي
حتی قلمی بخونو که ده سگرد سخولو پاکل وی؟
منگ او تاسه پا کور که داس دخمنان لرو چه اغا پا ظاهر او پا باطن که زان دخمن نگرنی ده خپل اولاد او هاگه سوک چه او سر پا کور که وسیگی یا پلار ده سگرد سکی چون پلار ده طول صلاحیتون هم لپلار سره دی تاسه او گوری ده اغا خپل پلار چه لسگرد سخه یا دی دلوگی سخه استفاده که اغا ضرر چه ده تا رسیگی کم ده نسبت و هغه فرد ته چې په هغه باندې جبري هغه دود تحمیل کیږي، خاصتا د ژمي په موسم کې چې کړکۍګانې هم بندې وي، دروازې هم بندې وي، دا دود ټول په هغه کوټه کې راتاویږي. او بالاخره په هغه کوټه کې که هغه معصوم ماشومان چې هلته ژوند کوي یا هغه کسان چې د سګرټ څخه بد ګڼي، دغه دود په دوی باندې تحمیلیږي.
په دې وروستیو کې دود یا لوګی دومره زیات شوی چې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان هم اندېښمن کړي دي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې ناپاکه او دودغړن چاپیریال د دې سبب شوی چې ګڼې ستونزې پیدا کړي.
پلاستیک د سوزیدو په نتیجه کې بعضې کیمیاوي مضره مواد سي هغه د مختلفو مرضو سبب ګرځي. د ډبرو سکاره ډېر زیات استفاده ترې کیږي، خصوصا د خښتو په بټیو کې یا په حمامو کې، په دې کې خورا وژونکی ده. یعنې که په ډېره سطح باندې تنفس سي باعث د مرګ ګرځي، او که په کمه سطح باندې تنفس سي باعث د مختلفو امراضو لکه د زړه بدوالی. مختلف فلترونه فعلا وجود لري. کله دې فلترونه زموږ هیوادوال په مختلفو صنعتي برخو کې خصوصا چې دغه د ډبرو سکاره ډېر زیات استعمالیږي، هلته که دوی دې فلترونه کار واخلي او هغه مروجه سیستم چې دوی لري په هغه کې یو څه اصلاحات راولي، نو دغه خطر چې موږ تشویش لرو دا راکمیږي. یعنې دا یو بدیل ده. خصوصا حمامونه او د خښتو بټۍ دوی کولی سي چې دا که قیمت یې لږ څه زیات هم ده، ولې هغوی ته ډېر قیمت نه ده.
مدقق وایي که چیرې د چاپیریال ساتنې په برخه کې ټول وګړي د مسؤلیت احساس ونه کړي، هوا به تر دې هم ډېره ناپاکه شي، چې بیا به عام خلکو ته د نفس اخیستل هم سخت شي.
د مازدیګر او د ماښام ترمنځ که تاسو د کابل هوا ته وګورئ، یوه توره قشر پورته په هوا کې ډېر لوړ نه ده، دا تشکیلیږي. د چاپیریال ستونزې او بیرته د ودې حل لاره دا یو واحده منبع نه لري چې سړی وایي چې له دې منبع نه کیږي او غته به تدبیر ونیسو. دې ته ګډه همکاري او همغږي پکار ده. ټول دولتي ادارات، غیر دولتي ادارات او په مجموع کې خلک باید په ګډه باندې تصمیم ونیسي. موږ د هوا د ککړتیا لپاره پلان جوړ کړی ده، مقرره فعلا نافذه ده. ټول ادارات مکلف دي چې دا پلان تطبیق کړي، او د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دې پلان د تطبیق په حصه کې د بیرته راپور ورکولو مسؤلیت لري. بعض اداراتو په دې حصه کې ښه کارونه کړي دي چې د خپلو شعبو د ګرمولو لپاره باید له لرګیو نه او د ډبرو لسکرو نه کار وانخلي.
که څه هم دقیق د کابل هوا له دود او لوګي نه ډکه بولي، خو په څنګ کې دا هم وایي چې د دوی ادارې د دې ستونزې د حل لپاره ډېر څه کړي.
بعضې ډېر قوي او ډېر زیات فعال کمیسیونونه رامنځته شول. کابل په ښار کې یو څه تغیرات موږ وینو. کمیسیون جوړ سو، یو اجرایوي ګروپ د کمیسیون منځته راوړ چې دغه ګروپ په هفته کې درې وارې یا درې ورځې به عملا ساحې ته ته. که چیرې تاسو د کابل په ښار کې اوس وګرځئ، دغه نانوایانې په مجموع کې د لرګیو له سوند نه اوس ګازي سیستم ته راغلي دي. تقریبا نوي په سلو کې دا کار شوی دی. دې سره په خوا کې حمامو او په سقاوو کې په اکثرو ځایو کې، خصوصا په لویو حمامو کې، موږ دغو مالکینو سره خبرې کړې دي او بالاخره مې هغوی دې ته وهڅول چې دوی باید بعضې مخصوص فلترونه دي چې تر هغو د هغه دود چې د دې حمامو نه هوا ته خورېده په هغه کې کمښت راولو. په رستورانتو کې او په هوټلو کې تقریبا موږ ډېر زیات کار په دې سا کې کړی ده چې دوی هم له هغه پخواني یا مروج سیستم چې هغه به معمولا لرګي سوځېدل، له هغه نه موږ اوس هغه سیستم ته تغییر ورکړی. په اکثره ځایو کې له ګاز نه استفاده کیږي. یعنې وکړای شول د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سه یوه دستګاه د هوا د کیفیت د معلومولو لپاره موږ نصب کړو. نو هغه دستګاه ارقام چې موږ ټولوو هغه موږ ته راښیي، خصوصا هغه معلق ذرات چې د کابل په هوا کې په تیرو کلو کې چې دغه مقدار 1600 پی پی ایم ته په یو متر مکعب د هوا کې رسیدل، هغه اوس 600 ته راټیټ شوي دي. یعنې دا یو غټ توپیر ده چې له تیرو کلو سره کیږي. نو کله چې دا توپیر موږ په ارقامو کې ګورو، طبیعي ده چې دا د انسانانو په ژوند کې هم مثبت تاثیرات لري. ولې هغه کوم ستاندارد چې موږ د افغانستان لپاره نهایي کړی ده، چې هغه موږ ته راښیي چې موږ باید په افغانستان کې په لویو ښارو کې 1500 پی پی ایم، البته پی پی ایم هغه واحد ده چې همدغه معیار په اندازه کیږي، د دې معلقو ذراتو موجودیت په یو متر مکعب د هوا کې باید ولرو. یعنی له دغه ستاندارد نه اوس هم د هوا ککړتیا ښیي چې له هغه نه اوچته ده.
درنو دوستانو، دود او لوګی چې ډېر لامل یې موږ خپله یو، له صحي ستونزو سره د چاپیریال او د انسان د څیرې د بدرنګۍ سبب هم کیږي. ډېر دود، رابر، چرم، پلاستیک، زړه موټر او نور بې کیفیته د سون مواد رامنځته کوي. نو ځکه ټول وګړي مسؤلیت لرو چې د مخنیوي لپاره لومړی له خپله کور څخه پیل کړو، یعنی هغه څه ونسوځوو چې ډېر دود کوي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
زمیمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایش لرو چې مونږ د وګو باندې بس لرو
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا